رسنو السلام علیکم ز اجمل اندیم او د ساده ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د عبدالله په مشرۍ د سبات او همپالنې ډله وایي ممکن د همدې اونۍ په لومړیو څو ورځو کې اکثره د سیاسي بحران د حل په هدف هوکړه لاسلیک شي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم په دې خبرونه کې لرو خو پیل خبرونو کو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د څو مهمو خبرونو سره چې په پکتیا کې دوه دیش وسلوال طالبان وژل شوي او تر شپږ تور ډیر ټپیان دي. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپلو درویشتو ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سو او ایران شاید د هیواد په جنوب کې د ملخانو د یرغل د مخنیوي لپاره له پوځي قواوو مرسته وغواړي. د خبرونو تفصیل: پکتیا کې درویشت وسلوال طالبان وژل شوي او تر شپې تور ډیر ټپیان دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار او تیره شپه د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو په ګڼو پوستو بیلابیل بریدونه کړي چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله وشته ده. د پکتیا امنیه قومندان سلطان داود سلطان نن شنبه ازادي راډیو ته وویل:
زرمت په ولسوالۍ کې دی هوایي اجرات او د زمینی اجرات ترڅ کې نه طالبان مړه دي او ډېر زخمیان دي. اوس پیلان هم زخمیان دي. کلالګو په کلینیک کې دي. په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پنځه مړه دي او لس زخمیان دي. دری پوستې باندې هم حمله کړې وه چې موږ د شهرا پوسته ده چې په هغه کې هم پنځه مړه او نهه زخمیان دي. او دې باندې مچلغو باندې هم حمله کړې وه چې باندې مچلغو کې دغه اوس هم د دښمن اجساد پاتې دي. دیارلس مړه دي او پنځلس زخمیان دي.
خو د پکتیا د امنیت امر لطف الله کامران بیا د مچلغو بند په پوسته کې د وژل شوي وسلوالو شمیر اتلس نفر شي. د پکتیا د امنیت قمندان په خبره چې په دغو بریدونو کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. په یو بل خبر کې د پکتیا د تمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دولس ملکي وګړي له حکومت سره د همکاري په تور له ځانو سره بیولي دي. نوموړي وویل د ټول ملکیان دي چې د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې ټولو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د غور سیمې چارواکي بیا وایي وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو یوه امنیتي پوسته نیولې ده. دوه تنه سرتیري وژلي، دوه یې ټپیان کړي او یو ولس نورې ژوندي له ځانه سره بیولي دي. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطق نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د غور هرات لوی لارې په اوږدو کې د فیروزکو په 15 کیلومتره کې پر یوې امنیتي پوستې برید وسو. نوموړي ویل په دې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. بل خوا د غور د امنیت قمندانۍ ویان عبدالمعروف رامش د پیښه تایید کړې خو د جزئیاتو له ورکولې ډاډه کړې ده. طالبانو په دې وروستیو اونیو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ډیر کړي چې په غبرګون کې تیر سه شنبه افغان ولسمشر اشرف غني د طالبانو په ګډون پر ټولو وسلوالو مخالفو ډلو د تهاجمي بریدونو د پیل امر ورکړ. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپلو درویشتو ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سو. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن سهار رسنیو ته پاستول پیغام کې په دې اړه ویل چې د مولا اکرم په نوم دغه طالب قومندان په ګرزیوان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره یو ځای سو.
امروز اوایل صبح یک فرمانده محلی طالبان به نام مولا اکرم که از چند سال بدین سره بدین طرف در صفوف طالبان بودن همراه با 23 نفر از افرادش به نیروهای دفاعی و امنیتی و مشخصا منصوبین توله منطقوی قوات های محلی و اردوی ملی در ولسوالی گرزوان تسلیم شدند.
د 209 شاهین قول اردو د معلوماتو لمخې دغه کسانو په خپل په خوانی او کړنو پښیمانی شو دلې ده. په دې اړه هم طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. زموږ غله آزادې رادیو اوري. ایران شاید د دې هیواد په جنوب کې د ملخانو د یرغل د مخنیوي لپاره له پوځي قواوو مرسته وغواړي ځکه دغه موج په یاده سیمه کې د بزګرو حاصلات له خطر سره مخامخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران اوس مهال د کورونا وایروس او په عین حال کې د امریکا د بندیزونو له کبله له اقتصادي ستونزو سره لاله وړاندې او لاسو ګریوان دی. د ایران د کرنې وزارت یو ویان محمد رضا میر ویلی چې د دې هیواد پوځ له ملخانو سره د مبارزې په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. د ملخانو سیل په افریقایي او هم عرب شبه جزیره کې تیر اونۍ د خلکو حاصلات له منځه وړي دي او د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې په وینا د پاکستان او هند سرحدي سیمې هم له ګواښ سره مخامخ دي. او جرمنی په لومړنۍ هیواد وی چې تمه ده د کورونا وایروس تخوریدو په جریان کې د فوټبال بوندس لیگ لوبي پیل کړي. ویل کېږي دا لوبي د مې په 14 د جرمنی د ټولو اتلسو لوبډلو په ګډون پیل سي. البته په دې ترڅ کې د سخت روغتیايي اقداماتو تدابیر هم نیول کېږي او سټډیوم به تقریبا خالي وي. هغه لوبي چې په خالي سټډیوم کې ترسره کېږي د ارواح لوبي بلل کېږي. د المان د بوندسلیګ لوبي هم په همدې شرایطو کې پیلېږي. یوازې شاوخوا 200 تنه به اجازه ولري چې سټډیوم ته ورسي، چې په هغو کې روغتیایي کارکوونکي، امنیتي ټیمونه او هم د رسنیو استازي شامل دي. ټول تمه لري چې لوبغاړي ماسکونه واغوندي. د خبرونو پای.
دسنو وړاندې په دې خبرونه کې واوري چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي په دې ونې کې به د ارګ سره د سیاسي اختلاف د پای ته رسولو لپاره هوکړه لاسلیک شي. همدارنګه به دا واوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه هیواد ځواکونه بل افغان امنیتي ځواکونه د ملاتړ په هدف د طالبانو په وړاندې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه تازه حال درکو. د طالبانو لاغه وختنی مام خبرو چې وای د کابل په لویدیځ کې پر روغتون د شوي حملې په اړه دی به طرفه څېړنې وشي. که وخت نور ریپورتونه هم لرو لمک سره وسه. زموږګلا ازادي رادیو نه ورېد عبدالله په مشهید سبات او همپالنې ډلوي ممکن د امديونه په لومړی څورزو کې ارکسره د سیاسي بحران د هواري په هدف هوکړه لاسلیک شي. د دې ډلویان فریدون خوزون ازادي رادیو ته ول چې په خبرو کې ډیر پرمختګ شوی. د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه تازه څه نه وایي، خو مخکې تر دې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم د خبرو د پرمختګ خبره کړې وه. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د سیاسي بحران پای ته رسیدل په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره مهم بولي. فیروز عزیزی له کابل نور تفصیل راکوي.
د ارګ او ثبات او همپالنې ډلې ترمنځ د کورني او بهرني بنسکړیتوب او اوږدو خبرو وروسته اوس د دغې ډلې ویان وایي ښایي د همدې اونۍ په لومړیو څو ورځو کې د سیاسي بحران د ختمولو په هدف هوکړه لاسلیک سي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن د همدې اونۍ په لومړیو څو ورځو کې دغه هوکړه لاسلیک سي.
د دوه لورو لخوا موسم مذاکرات روان دي، په طرحې باندې کار نهایي شوی دی او مذاکراتو کې پرمختګونه شوې دي. امیدواري شته چې راتلونکو ورځو کې یا د دې اونۍ په اوایلو کې دا شی امضا شي.
خو د ثبات او همپالنې په ټاکنیزې ډلې کې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي ښایي دغه هوکړه سبا یعنی یکشنبه د ارګ او ثبات او همپالنې ډلې ترمنځ لاسلیک سي. په هغه طرحه کې چې یو شمېر رسنیو ته رسیدلی راغلي، عبدالله ته د مصالحې د عالي شورا د مشرۍ د ورکولو ترڅنګ ثبات او همپالنې ډلې ته د کورنیو چارو وزارت په شمول 11 وزارتونه ورکړل سوي دي. نور 10 وزارتونه د عدلي، سوداګرۍ او صنعت، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو، ترانسپورت، اقتصاد، کرنې او مالدارۍ، لوړ زده کړو او سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارتونه ښودل سوي دي. په دغه طرحه کې د جنرال عبدالرشید دوستم د مارشالۍ موضوع، د اساسي قانون تعدیل او ځینې نور مهم مسایل هم راغلي دي. دا چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي بحران له امله له عامو خلکو سره د هیواد د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښنې راپارېدلې دي، اوس ځینې کارپوهان وایي چې د دې دواړو سیاسي مشرانو ترمنځ جوړجاړی به مؤثره تمام سي. له دې ډلې د سیاسي چارو شنونکي مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا ستونزې یوازې د سیاسونو د شخصي ګټو لپاره په قصدي ډول رامنځته شوي، خو سیاسي تفاهم به د هیواد ملي مسایلو په ځانګړي ډول د سولې پروسې د پرمختګ لپاره اغیزمن وي.
دغه اوسنۍ د مصنوعي خودساخته سیاسي ګډوډي چې دوی جوړه کړې ده، دی به یو لوی ګټه دا وي چې حکومت به نور وکړی شي او هیله مو ده چې وکړی شي چې په خپل حکومت باندې او سیاسي برنامو باندې او پراختیايي برنامو باندې تمرکز وکړي. په ځانګړي ډول د سولې بحث لپاره به اوس ادرس بیا ځانګړی شي. دا څو میاشتې دغه سیاسيونو دغه ټول ملت او ټول سیاسي پروسې ګراو ځان سره نیولې وي، انحصار کړی وي. نو یو هیله دا چې حکومت به بیرته متمرکز شي د حکومت د چلولو په چارو باندې.
خغل رحیم وایي که څه هم د سیاستوالو لوري دا سیاسي چلند د خلکو په دیموکراسي بې باوري زیاته کړي او پر راتلونکي کې به بیا خلک په رایو ورکولو او انتخاباتو باور ونه کړي، خو غوره ده چې بالاخره دا ستونزې حل سي. د عبدالله او ارک ترمنځ ستونزې وروسته له هغې زیاتې سوې چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د میزان د میاشتې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې محمد اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ او ښاغلي عبدالله دغه پایلې ونه منلې او ځان یې د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړ. تر دغه مخالفت وروسته د دوی ترمنځ د سیاسي بحران د حل لپاره کورنۍ او بهرنۍ منځګړیتوب پیل سه، چې اوس ویل کېږي دغه بحران د حل کېدو په حال کې دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد ځواکونه بل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملاتړ په هدف د طالبانو په وړاندې خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړي. د پینټاګون وایاند خبره د دې پوښتنې په ځواب کې کړې چې تاسو به په تهاجمي حملو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړئ او کنه. له دې سره د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو په وړاندې خپل تهاجمي عملیات پیل کړي. فیروزه عزیزي په بل رپورت کې په دې اړه تفصیل راکړي.
د طالبانو پر وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي بریدونو سره هممهاله د امریکا دفاع وزارت وایي چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د دفاع لپاره به خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړي. د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت وایاند توماس کمبل ویلي چې د هوکړې له مخې که طالبانو د دوی همکاران یعنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هدف وګرځوي، امریکایي ځواکونه به د طالبانو پر وړاندې خپلو دفاعي حملو ته دوام ورکړي. ښاغلي کمبل دا خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې کړې چې آیا په تهاجمي بریدونو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه ملاتړ وکړي او کنه. هغه دغه شان ویلي څرنګه چې د امریکا د دفاع وزیر وړاندې ویلي که څه هم دا یو طوفاني او لوړه ژوره جاده ده، خو سیاسي هوکړه د جګړې د پای لپاره تر ټولو غوره لار ده. له دې سره د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ولسمشر غنی له امر سره سم یې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې تهاجمي بریدونه پیل کړي دي. دغه وزارت وایان روح الله احمدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ډیری پوځي عملیاتونه په خپلواک ډول ترسره کوي، خو په هوایي برخه کې د نړیوالو همکاري مهمه ده.
ولی بیا هم د ناتو ځواکونو ملاتړ په خصوص هوایي برخه کې په میدان د معارضې کې او د عملیات ترسره کېدو پر وخت ډیر زیات ګټور دی او اوس وروسته د دې نه هم همکاری او ملاتړ ژمنه کړې ده. موږ ترې منندوی.
د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم د پوځي عملیاتو په برخه کې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. دغه کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي تړون لمخې امریکا باید له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
اشد ضرورت چې باید امریکا د افغان حکومت سره باید په هوایي حساب کې په مکو کې تروسه پوری د افغانستان د حکومت دومره کوي نه دي چې دوی خپل افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په مکمل ډول حمایه کړي. نو ضرورت ده د شتون نو بدن.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل ښار او د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د ورستۍ خونړۍ بریدونو وروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تهاجمي حالت خپرولو امر وکړ. د ولسمشر غنی دغه امر په ملي او نړیواله کچه بیلا بیل خبرګونونه راوپارول. ځینې په دې باور دي چې دا اقدام ممکن د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه او په دغه هیواد کې جګړه نور هم توده کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ ډول نظامی لار نشته، بلکې سیاسي حل لار او د سولې هوکړه به د جګړې د ختمولو لپاره تر ټولو غوره لار وي. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
ځینې پوځي کارپوهان وایي که څه هم اوس د تیر په پرتله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د پوځي عملیاتو په مستقله او کره توګه کولو ظرفیت لري، خو تعرضي حالت خپلول بلا د جګړې ور زیات کړي. د پوځي چارو په عبدالباري آرز وایي نړیوال په ځانګړي ډول امریکا باید د طالبانو او افغان حکومت داسې تفاهم رامنځته کړي چې د سولې روانې خبرې مؤثرې تمام شي. له ښاغلي آرز سره فیروزي عزیزي مرکه کړي او په سر کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د چارو د ظرفیت او پیاوړتیا په اړه ترې پوښتلې دي.
په تیرو اتلسو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونه بل خصوص بعضې خاص قطعات جور شوی دی چیز د ظرفیت لرونکی دی او د عملیاتو توانمندی لري، خاصتا شپنی عملیات اکثر په ډیر منظم شکل باندې مخ ته وړي دي. توانمندی ته خدا سي دي هر څه چې بیا دوامدار سي بیا ټکنۍ کیږي. کدا عملیاتونه د یو څو ځلې یو وار دوه وار درې وار محدود شکل ولري، امکان لري په ډیر بری اثر ته ورسي.
د تاسو له نظره اوس د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تعرضي حالت د خپلولو امر کړی ده، د تاسو له نظره پراتلونکي کې دغه امر سره اوس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له فعال دفاعي حالت نه ځي تعرضي حالت ته، پوځي حالت به څنګه کېږي په افغانستان کې؟
زه فکر کوم چې یو سیزن یا وخت د جګړې بیا د دغه اعلامیه سره همزمان رامنځته شو. تر اوسه پورې د هغه دوحې د امریکایانو طالبانو د مذاکراتو په پایله کې جګړه موجوده وه، قطع سوې نه وه، اوربان نه و، اما یو څه کمښت په جګړه کې موجود و. تر ډېره وخته پورې په لوی ښارونو کې خاص هغسې انفجارونه و انتحارونه لکه پخوا چې کېدل نه وه، خو پس د دې هر څه متصور دي.
یعنی تاسو دا وایئ چې دغه حالت اوس خپل سوی، د ولسمشر هم امر کړی دی چې باید تعرضي حالت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپل کا، د سولې پروسه هم اغیزمنولی سي؟
په یقین سره د سولې پروسه کاملا چیلنج کړه، ځکه د هغه توافقاتو چې د امریکا او طالب تر مابین سوي دي د هغه مندرجاتو پر خلاف باندې یو عمل رامنځته شو. حتی سوي تعبیرات هم په دې هکله باندې موجود دي، یا داسې تورونه لګول کېږي چې اوسنی حکومت غواړي د خپلې دورې د اکمال لپاره د سولې څخه د څو کالو لپاره پر څنګ سي او په نظامي برخه تکیه وکړي، چې دا به یقینا د افغان ولس او د افغان ملت لپاره ډېر ناوړه عواقب ولري.
ښه، نو عرصه اوس باید څه وسي؟ افغان حکومت څه وکړه د دې لپاره چې د سولې پروسه خپل رنګ ولري، مؤثره تمام سي؟
زه فکر کوم چې زموږ بین المللي متحدین باید څه ناڅه په دې موضوع کې دخیل سي او د دواړو طرفو تر مابین یو داسې تفاهم رامنځته کړي چې دا جګړه ییز رنګ بېرته له منځه ولاړ سي، او هغه مندرجات چې په دوحه کې سوي دي چې اساس یې هغه د دواړو طرفو څخه د یو اعتماد یا باور د فضا لپاره د زندانیانو خوشي کول وه، هغه پروسه باید بېرته شروع سي او په کمال صداقت باندې مخته ولاړ سي تر څو بین الافغاني مذاکراتو ته لار خلاص سي.
باری یارس دا پوزی چارو کارپو چې تاسو ورسره مرکه اوریده او د څرګندونو ته غوږوي. دوستانو، طالبان وایي د کابل په بلچی سیمه کې په ملي سلبستریز روغتون دی د برید په اړه بی پرې څېړنه وشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې یو ځل بیا په دغه برید کې د طالبانو لاس لرل رد کړی دی. بل خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارو په یوې اوږدې اعلامیه کې د طالبانو دار دول تر پوښتنې لاندې راوستي دي. د کورنیو چارو له وزارت څخه په خبرې شوې دې اعلامیې کې د لسګونو هغه پیښو یادونه شوې ده چې په کابل او نورو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو پر روغتونونو او جوماتونو په تیرو کلونو کې بریدونه کړي، د هغې مسؤلیتونه یې منلي او پکې ولسی خلکو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت څخه په دې خبرې شوې شریک اعلامیې کې د طالبانو وروستۍ اعلامیه چې وایي په روغتونونو او جماعتونو بریدونه جنایت دی تر پوښتنې لاندې نیول شوې، او وایي که طالبان دا کار جنایت بولي نو تر دې مخکې کلونو کې پرله پسې په روغتونونو او جماعتونو ولې بریدونه کړي دي، آیا هغه هم جنایت و که نه؟ خو طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت او نورو دفاعي ادارو د وروستۍ اعلامیې او ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. البته په کابل کې په دشتي برچي کې په ملي سلبستریز روغتون روستي برید کلاس لرل رد کړي، او وایي په دې اړه دې ازادي څېړنې وشي. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د کابل په برچی سیمه کې پر ملي سلبستریز روختون لوستلوال برید څو ورځې تیریږي، خو لا تر اوسه هم چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. افغان حکومت بیا طالبان په کې ښکیل ګڼلي او امریکا دا د داعش ډلې کار بللی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دا برید د ځینو مغرضو کړیو کار بللی او ویلي چې باید په دې اړه بې پرې څېړنې وشي. ښاغلي شاهین ازادي راډیو ته په واستولي غږیز پیغام کې ویلي،
موږ په دې باور یو چې د دغه وحشانه حملې تر شا د مغرضو کړیو لاس دی. باید بې طرفانه څېړنې وشي تر څو د دې پیښې تر شا اصلي څېرې معلوم شي.
خو نو موري دا نه دی ویلي چې دا بې پرې څېړنې باید د چا لخوا وشي. د کابل په برچی سیمه کې په ملي سلبستریز روغتون د سه شنبې په ورځ وسلوال برید وشو چې 40 کسان پکې ووشل شول او 15 نور ټپیان شول، چې میندې او دوه نوزیږي ماشومان هم پکې وو. تر دغه برید وروسته طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په کابل ولایتونو کې روسي بریدونه وغندل او افغان ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت څخه بیرته تعارضي حالت ته ستانه شي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان په هیواد کې په بیلابیلو پلمو د اکثره بریدونو او تاوتریخوالي تر شا لاس لري. نوموړي دا هم ویلي چې د کابل او ننګرهار روسي بریدونو کې د طالبانو لاس لرلو څخه انکار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان د ماشومانو، ښځو او بېګنا خلکو په قتل عام کې ښکیل دي او دوی نشي کولی له دې څخه ځان بې خبره وښي. خو د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد بیا ویلي، د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش وسلوالې ډلې کار دی. د تېرې سې شنبې په ورځ په ننګرهار کې هم د جنازې په مراسمو په برید کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغه حملې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان ومنو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا که څه هم په دې اړه د کومو څېړنو په اړه څه نه وایي، خو په ټینګار سره په داشان بریدونو کې د طالبانو لاس لرل نه راتوي. د دغه وزارت ویاند مروه امینی وایي، طالبان به ډېر شر د خپلو اعمالو سزا وویني.
ډېر ضربه تر اگر طالبان چې دا شان بریدونو لپاره بستر جوړوونکي دي د خپل اعمالو سزا ته ورسوي.
د کابل د بچی په ملي سلبستریز روغتون کې وسلوال برید په کور دننه او نړیواله کچه وغندل شو او دای یو بشري ضد جنایت یاد کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوري. په کابل ښار کې د کرونا وایرس تخپریدو د مخنیوي په خاطر لګیدلې ګرزبندیز په لازمه توګه پلین شو. خلک وایي پر روانه روژه کې لوګي خلک اړیستل چې دوی مړی روړی پیدا کول لپاره لکور نو وځي. د امیر روغتیا وزارت وایي ګرزبندیز وس هم نافذ دی او د پایترستو په اړه به د ټولنې روغتیایي وضعیت ته پکتو پریکړه وشي. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
په کابل ښار کې د خلکو بیوزلی، بیکاری، د نفوس زیاتوالی او د خوراکي موادو د بیو لوړوالی لامل شو چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د حکومت لخوا لګول شوی ګرزبندیز په سمه توګه پلی نه شي. کابل ښاریان سره له دې چې پوهیږي ګرزبندیز د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګټور دی، خو وایي که دوام وکړي خلک به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. د کابل دوه اوسیدونکو ابراهیم خیل او بهلول ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دوام کړی و داخو ولې چې په دغه قرنټین سره د مرض مخ په منفي حالت باندې و، خو خلک له مجبورۍ او د لږې له وضعیت نه راوځي. ټول خلک بیکار دي، د مجبوریت نه قرنټین مات که کنه د هیڅ چانه خوښیږي چې په کور کې کینن یو بیرون ساراته وځي.
زاید ده چې خلک قرنټین مراد کی، قرنټین لا پسې ماتیږي، خو اوس ګورو راز راز پورې پیښې لا پسې زیاتیږي.
ګورو کچر د قرنټین دوامدار شوی او دوام یې مبالغه و، نو دا به ډیره بهتره خبر وخت وجه اقتصادي او د مجبوریت وجه.
په کابل کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف حکومت شاوخوا دوه میاشتې مخکې د خلکو په تګ راتګ او له خوراکي او روغتیایي موادو پرته د نورو توکو د دوکانونو پر فعالیتونو بندیز ولګاوه. دغه بندیز په لومړي سر کې د پولیسو په همکارۍ د دولت د اړوندو ارګانونو لخوا په ښه توګه ترسره شو، خو په تیرو څو ورځو کې لیدل کیږي چې په ښار کې د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه بیرته زیاته شوې او د ښار ډیری دوکانونه پرانیستل شوي دي. د کابل ښار روان وضعیت ته په کتو د عامې روغتیا وزارت پر خلکو بیا بیا غږ کوي چې د ځانونو، کورنیو او ټولنې د روغتیا په خاطر د ګرځبندیز مراعت کړي او که نه نو کورونا وایروس به په ټولنه کې یو ناورین رامنځته کړي. دغه وزارت وایي ګرځبندیز اوس هم نافذ دی او پای ته رسېدلې په ټولنه کې د کورونا وایروس په خپرېدو پورې اړه لري. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح وایي
در قسمت رافضی هنوز هیچ تصمیم رسمی گرفته نشده. وزارت ساعت عامه مقرره اون برداشتن تدریجی
د ګرزبندیز د لری کېدو په اړه هیڅ رسمي تصمیم نه دی نیول شوی. د عامې روغتیا وزارت د ګرزبندیز تدریجی لری کولو لپاره یو مقرره ترتیب کړي. په لومړي ګام کې درې میاشتې، په دویم پړاو کې یو کال او په درېمه مرحله کې له یو کال نه زیات وخته اړتیا شته.
مخکې تر دې د کابل والی یعقوب حیدری ویلي چې د سوداګریزو مارکیټونو د پرانیستلو په هدف یې د تصویب لپاره یوه طرحه کابینې ته لیږلې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې په ټول افغانستان کې د کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 6402 ته رسېدلی چې ډیری پیښې په کابل، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې دي. د دغه وزارت په خبره د یاد وایروس په خپرېدو کې تر اوسه هیڅ کمی نه دی راغلی. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
دوستان زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 100.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. اوس هم زو پاکستان ته. د امریکا په متحده ایالاتو کې محکمې یو پاکستانی ډاکټر په ترهګرۍ تورن کړی. دا پاکستانی ډاکټر محمد مسعود نومیږي او 23 کلن دی. څارنوالانو ویلي چې ډاکټر مسعود د جنورۍ له میاشتې تر مارچه هغه مخبرانو ته چې د فکر کړی و چې د داعش غړي دي ګڼ بیانونه کړي او له داعش او د دې ډلې مشرانو ته یې خپله وفاداري هم اعلان کړې ده. دا رپورټونو په اساس دی ډاکټر په امریکا کې د مایو کلینیک په یوه برخه کې د سیلونکو په توګه کار کړی. پر هغه همداراس تور لګیدلی چې یو مورید کې هڅه کړي یوې بهرنۍ تورستي ډلې ته مالی مرسته ورکړي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې اورو.
څارنوالانو ویلي چې محمد مسعود د کار په ویزه امریکا ته ورغلی و. په هغو اسنادو کې چې محکمې ته وړاندې شوي ویل شوي چې د جنوري له میاشتې تر مارچه محمد مسعود څو وارې هڅه کړې چې هغو مخبرانو ته چې ده ګمان کړی و چې د داعش غړي دي پیسې ورکړي. هغه همداراز علاقه څرګنده کړې وه چې سوریه ته ولاړ او د داعش پولیکو کې جګړه وکړي او په امریکا کې هم په خپله د حملو نیت څرګند کړی دی. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې په یوه یاداشت کې ویلي چې مسعود په یوه پیغام کې لیکلی چې ما دلته غوښتل چې ډیر کارونه وکړم. څارنوالانو ویلي چې محمد مسعود پلان درلود چې اردن ته ولاړ سي او له هغه ځایه بیا د مارچ له میاشتې په پای کې سوریه ته سفر وکړي، خو د مارچ په 14 یې خپل پلان بدل کړ ځکه اردن د کرونا ویروس د وبا له کبله خپلې پولې د نړیوالو پروازونو لپاره تړلې وې. مسعود او یو تن چې د استخباراتو له لورې له هغه څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ګمارل شوی و پلان جوړ کړی و. د مسعود مدافع وکیل تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د محکمې په اسنادو کې نه دي ویل شوي چې مسعود په کوم کلینیک کې کار کاوه، خو مایو کلینیک ویلي و چې هغه مخکې په دې طبي مرکز کې کار کړی خو د نیول کېدو په وخت کې هلته کار نه کاوه. د امریکا په منیسوتا ایالت کې ګڼ شمېر کسان چې په خټه د سومالیا دي اوسېږي. د راپورونو پر اساس له 2000 میلادي کال راهیسې ډېر وګړي له دې سیمې سومالیا ته تللي او د الشباب له وسلوالې ډلې سره چې له القاعده سره هم ارتباط لري یو ځای شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. پاکستانی ډاکټر په امریکا کې د داعش سره په همکارۍ تورن شوی، خو پاکستان د نن په کورم له ستونزو سره مخ دی. په ځانګړې توګه د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله د هر هیواد په څیر د پاکستان اقتصاد هم ځپل شوی دی. دغه هیواد اوس له بل ډول اقتصادي بحران سره مخ دی. میلیونونو ملخانو د دغه هیواد پر کروندو برید کړی چې د کرنې سکتور یې سخت اغېزمن کړی. اسدالله لودینی په اړه رپورټ لري.
ملخان واړه موجودات دی خو کله چې سره ټول شي بیا سخت زیان اړوي. میلیونونه د حشرو د پاکستان د بلوچستان ایالت پر کروندو برید کړی. خیال محمد چې بزګر دی وایي ملخانو یې حاصلات ډیر زیانمن کړي.
ختم کړو، غنم یې دغه برباد کړو، بس یې دغه برباد کړو.
اوس نور روان اوس نو ماز ماز پاز دغه سره برباد وي.
زینو دغه بزګرو د پنګونې لپاره د پاکستان له دولت او بانکونو پور اخیستی. که سږ کال یې کروندې حاصل ونه کړي د پور د ورکړې وس به هم ونه لري. سلطان محمد بل بزګر دی چې ملخانو یې طبیعت خرابه کړی.
چې دی دا ډېره سخته تباهي جوړوي، دونه تباهي جوړه کړې ده زموږ دی دا کال خواري دا ټوله دا ګوره دا اوس دا زما په لاس کې دي، دا ټول خوړلې دي، دا ختم کړي دي. دا
داسې یو کرنیز کړکیچ په تیرو دریو لسیزو کې پاکستان کې ساری نه لري. ځایي چارواکي هڅه کوي چې د ملخانو د حملې مخه ونیسي، خو په ظاهره دا هڅې تر اوسه بریالۍ نه وې. د کرنې ادارې کارکوونکی فیض الله شاه وایي
کم ځای د دې ګروپ په شکل کې راشي موږ د دې خلاف کاروایي کوو. دا ټایم 30-40% موږ دا دعوه کولای شو چې موږ دې کنټرول کړي دي، تر اوسه پورې لګیا یو، نو امید دادی چې توان به بچاو کو، ډیر نقصان ته به نسی ولاړ ان شاء الله.
ملګرو ملتونو ویلي د دغه حشرو شمیر تیر کال په عرب ټاپو وزمه کې د ډیرو بارانونو لکبل زیات شو. دوی وروسته د افریقا له ختیځه هند خواته وخوځیدل او د ایران د دښتو له لارې د پاکستان جنوب لویدیځو سیمو ته ننوتل. پاکستان د ملخانو د برید له کبله دا مهال ملي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په پاکستان کې د سړي سر 40% کلنۍ عاید له کرنې ترلاسه کیږي، خو اوسنی وضعیت ممکن د غشمیرو کې د پام وړ بدلون راولي.
دوستان زموږ غلازادې راډیو ناوړې په همدې ریپورت سره ورسېدو خبرونو ته. یو ور بیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د تورخم دروازه په کوزه پښتونخوا کې د بند پاته افغان مسافرینو د راستنېدو پر مخ پرانستل شو. د ننګرهار د ولی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 8 بجې د تورخم دروازه په پاکستان کې د بند پاته افغان مسافرو د راستنېدو په هدف پرانستل شو. نو موږ زیاته کړه راستنېدونکو مسافرو ته بشپړ روغتیايي تدابیر نیولې او اټکل کېږي چې نن شنبه به شاوخوا 15,000 مسافرین د تورخم لاله هیوا ته راستانه شي. په پکتیا کې دوه ډیر وسلوال طالبان وژل شوي او تر شپې تور ډیر ټپیان شوي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي نن سهار او تیر شپه د پکتیا په یو شمیر وسلوالیو کې وسلوال طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ګڼو پوستو بیلابیل بریدونه کړي چې دواړه لورو ته پکې مرګ ژوبله وشته. په یو بل خبر کې د پکتیا د څمکنی وسلوال عبدالرحمن زرمتی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دولس ملکي وګړي له حکومت سره د همکاري په تور لږ ځان سره بیولې دي. تر اوسه وسلوال طالبانو د دې ټولو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. افغانستان دفاع وزارت وای په دوه جلا عملیاتو کې افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې 9 وسلوال طالبان وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي. دغه وزارت په ویلامی کې راغلی چې د تیر شپې عملیات په نهر سراج او سنگین ولسوالیو کې شوی دي. د عملیات تاس محل کې چې د امریکا دفاع وزارت په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف د طالبان پر وړاندې خپل هوایي حمله ته دوام ورکوي. ایران شایي د دې هیواد په جنوب کې د ملخانو د یرغل د مخنیوي لپاره له پوځي قواوو مرسته وغواړي، ځکه دغه موج په یاد سیمه کې د بزګرو حاصلات له خطر سره مخامخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران اوس مهال د کورونا وایروس او پای نه حل کې د امریکا د بندیزونو له کبله له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. او جرمني په لومړنۍ هیواد وی چې تم د کورونا وایروس تخبرېدو په جریان کې د فوټبال بوندس لیگ لوبي پیل کړي. ویل کېږي دا لوبي د می په 14 د جرمني د ټولو 13 لوبډلو په ګډون پیل شي. البته په دې ترڅ کې د سخت روغتیايي اقداماتو تدابیر هم نیول کېږي او سټډیوم به تقریبا خالي وي.
زموږ غلا ازادي راډیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. وس هم مخکې لدی چې ونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او همدارنګه د تاندې څنګه پروګرام ته ورشو د خبرونی ورسته ریپورت راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي د درملنې او د کووېډ 19 ناروغۍ لامل درمنسته شوې اقتصادي ستونزو په خاطر دی ویلوې ستري بودیجې لایحه تصویب کړې ده. په دې اړه تفصیل له احمد شیبر ناور.
د امریکا استازو جرګې د کورونا وایروس په خاطر د 3 تریلیون ډالرو بل لایحه ته جمعې پورس تصویب کړه او په دې ډول له سنا ولسمشر سره د بټکر زمینه هم برابره کړه، ځکه چې په سنا کې هم واک د واکمن ګوند جمهور غوښتونکو دی. استازو جرګې کې چې اکثریت پکې د ډیموکراتانو دی نوې لایحه د متحده ایالاتونو د اقتصاد او روغتیايي سیستم د بهتره کېدو لپاره تصویب شوې ده. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي وویل دا به اوس مسؤلانه نه وي چې د دې لایحې مخه ونیسي، ځکه چې لګښتونه به بیا نور هم پسې زیات شي. کورونا وایروس په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر خپور شوی دی. تر اوسه تر 6,000 ډیر کسان په دې هیواد کې کووېډ 19 ناروغۍ وژلي دي او په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر په متحده ایالاتونو کې تر 1,400,000 زیات شوی دی. د امریکا په ډیرو ایالتونو کې اوس داسې نقش لیدل کیږي چې نوي کسان نسبتا لږ په کرونا اخته کیږي. د تلفاتو شمیر پکې کم شوی او په روغتونونو کې هم لږ کسان د پخوا په پرتله بستر کیږي. خو په تېرې یوې اونۍ کې لا هم په اوسط حساب په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر په 24 ساعتونو کې شاوخوا 1,500 ته رسېدلی دی. په نوره نړۍ کې له اروپا تر آسیا بازارونه پرانیستل کیږي او په ورته وخت کې هڅې روانې دي چې څرنګه د کرونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي، درملنه یې وکړي یا واکسین ورته جوړ کړي. تر اوسه د کرونا ویروس په برخه کې ډېر شیان څرګند نه دي. دا لا معلومه نه ده چې پر دې ناروغۍ چې څوک اخته شي منفي اغېزې به یې تر ډېرو وي یا دا ناروغي نور داسې عوارض رامنځته کوي چې اټکل یې نه کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې دوی د کووډ-19 ناروغۍ او وی نادرې التهابي ناروغۍ ترمنځ چې په اروپا او متحد ایالتونو کې ماشومان وشلی دي او ماشومان پرې اخته شوي دي د احتمالي رابطې څېړنه کوي. په ګڼو هیوادو کې د ماشومانو د دې ناروغۍ د ورته اعراضو راپورونه ورکړل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادانوم ګبریسوس وایي له لومړنیو راپورونو داسې ښکاري چې دا د کاواساکي په نوم د ماشومانو ناروغۍ له کووډ-19 سره مرتبطه ده. تیدروس په ټوله نړۍ کې له روغتیایي متخصصانو وغوښتل چې ډېره پاملرنه ورته وکړي تر څو د دې ناروغۍ بشپړ علایم وپیژني.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو په دې بحث کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګیاچونې د خونې لمړی مرستيال محمد یونس مومند را سره دی او په افغانستان کې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې په وضعیت او د خوراکي موادو د سرنګوالي په اړه ورسره خبرې کوي. جناب مومند صاحب، کور ودان په سر کې قراتو وایس چې زمونږه سوداګرۍ اوس مهال له ګاونډي هیوادونو او د سیمې له هیوادونو سره په څه حالت کې دی؟ نو مومن صاحب، تاسو دغه مشکل در رفع کولو لپاره یا دل لري کولو لپاره څه کړی دي؟ تر اوسه څه اقدامات هم کړی؟
د افغانستان حکومت څخه غوښتنه وکړه
چال یا ریډین مخبر وو پر به خپل خبرې کې پر دې باندې کوم تقریبا مترانو او ورزې زیات
مومن سه بشترین دادو گرفت تجارتی ما در حال حاضر با کدام کشورها است؟
ما باید بگم که ما در گرفت با تمام کشورهای جهان داریم به خاطر اون فکر ما همه باوازی همسایه هم دادو گرفت داریم که واردات ما هم از طرف تجارت بینخوری ما که از طرف پاکستان جریان داره آدم هم از طرف ایران جریان داره هم از خاصی که سرامت تا بانون
پاکستان سره کله ناکله مشکلات ډیری و سغه عمده مشکل مشخصا له پاکستان سره څه دي بله. صادرات افغانستان به تازگی به برخی کشورها اثر گرفته شد چون موضوع تهدید و مشکلات ویروس کرونا به میان آمده بود. حالا این صادرات در چی سطح است و بیشتر با کدام کشورهاست؟
واقعا این سال صادرات شما در زمینه که پرواز ما به شوپای به چین صادرات ما اولین محموله شده شد و در طی پیشتر این سال محموله های تجارتی ما به طریق کشورهای ما تجارت داشته با او هم از طرف سرحار آغاز و این شرح این روز یا فرگل دامور مقصدی که بامدارش هست او جمعه رسد
او مومن سیب اوز محال مونگ ده مواد و لدرک پا افغانستان که پا چه حالت کیو؟
ده موادی ده حالت سخه افغانستان ده خورکی موادی ده درک سخه به خون سخه این شلات به خوبازار که هیت کم بود نسته این شلات هم وطنان تیمتنان ده خود این شلات به کم بود او ان شاء الله هر اورات افغانستان ته سو مو روان ده چې موږ او څنګه مغرب ته کمپیوټر مو د سوال مو د دې لپاره چې مو د کانسینران یا په خوراکي توګه په درحال کانسینران باندې په خپل د پرمانه او څنګه کمپیوټر څخه ان شاء الله کول به بازار د مواد په خدمت
پس با این وضعیت که ما کمبود مواد خوراکی هم در کابل و در ولایت نداریم اما مومن صاحب یک نگرانی بعضا مطرح میشه که چرا هنوز هم نرخ یا قیمت مواد اولیه به خصوص در بازار کابل و در ولایت بالاست؟
ما فکر میکنم که در تغییرهای سران یا عمر پروستا در نرخش هم اقلاب تغییرات ما آمده در تغییراتی که به خود اما مثلا بخواهر مثال در روغن اگر ما بخواهر روغن در خود مالیزیا هم یک سال در قیمت دادیدن و یک دیگر سال در مرس در اون جمع لکدان بود و مشکلات زیاد بودن بازم پس میرسید از مقلدر قیمت نشده بودن نرخوایشان تقریبا به حدود ثابت بودن یک اما نرخوایی که اونجی که میخرد اما قیمت شده بودن و از این توقف راها بودن باز هم مونده پروشات آهود کده بودن که ما دیدن از تهای پیش یا از روزی که کرونا به وجود آمده مردم مالهای خود در شهر و به سرای شهر بیرون کده و به نرخهای بسیار مناسب به خوراکیت به مردم ارائه کده ولی باز زم معیشه پرچین فروشهای کوچک و رسید باشه که هم داره فروشه میکنه و مقامات مسئول داره که از او فرسان یا بازجویی بکنه
بله او مومن صاحب خلکو ته مو ډاډ څه دی ځکه لا هم د کرونا ویروس خطر سته په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې او لا هم دغه خطر هغه په قوت کې دی خلکو ته ډاډ څه دی د موادو له درک خلک اتمن له شک پرته اندېښنه لري
ان شاء الله یو خود در پروژه کې څه باندې تقاضا او تقاضا د منبر څخه
مننه جناب مومن صاحب کورم ودان.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. د تاندې څنګه په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې وي او پرمختګ نه کوي.
دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای نو په خپل ځای پاتې کیږي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په پیل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړې وه، زه شټلیس نه شوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، دا حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او ورته او قانی کی او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکي خرابیت جوړ کی وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر خیر خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي. دا اس کله نه، سړی باید ډیر اوږدو فکر وکي او خبره هم دغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکي، ډیر سبا لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زیوای چې د پوهنتون لا پرې خودو کله وروسته پوښو چې باید بیرته په هنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند لا ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس نورو ته وکت شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډیر مشکلات سره هم دلته مخ شوم او فعلاً چې دا کار مې شروع کړم سال دکانداری وو او فعلاً ښه ده خو مونږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئن وو مثال ډیر زما انډیوالان دي خپلوان کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د ځوانۍ او د انرژي ته ګورم هغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي
د خالص ادیب په باور لا نه کولونه څه کول غوره دي هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي
دا خو د لزان سره یو لوی تشویش لري چې ز پیسې نه لرم او زما زګ غواړم وظیفه ونې سمم په واسطه دا د دې لپاره ډیر هڅه پکار دی وداسي نوري بهاني لټوي نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسي څه شته چې یو انسان په چیرنه و کې د شي د ځان ته د سی ولاره پیدا کی چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسی او واسطه پکې ضرورت ونه وسی او د یو کول شي خپل کار مخته یوسی نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانه ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت یا واسطه ته ضرورت زه وظیفه نشم کولای یعنی دا ټول مخکې ما ویل چې منفي فکر دی بالکل نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لار چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم لنه کول نه څه کول غوره دي پیل پکار دی چې دا باید شروع کړي دمدنن
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان نن چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه ورته وی ډیری وی
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره ده دا چې هغه د ځان ارزونه وکړي د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شي ده کوم مهارتونه باید زده شي زه په دغه مهارتونو باندې څومره پوهیږم کوم مهارتونو باندې نه پوهیږم کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي پلان جوړ شي لنی کمرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډیره اسانه شوې هم ده ډیر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي ټولنیز میډیا نه زده کولی شي ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي کتابونو نه زده کی له نورو شیانو نه زده کی
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهم ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي
د چبلې ځین ځوانان پرمختګ نه کوي هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي پایلې به یې څه وي او ځوانان څه ډول د پرمختګ دروازې پرانیستلی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کاروباري مسایلو له روزونکو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسي کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري هیڅ یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي اول فکر کوم چې داسي ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري شه معنا او شه هدف ولري دوی پوسی د ژوند هدف چې شه دی موږ د چشې په ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل ده روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنی مشکلات دي که یو
مثلاً داسی روحی استرس یا کورنی شخصی مشکلات ولری هغه اتمن او تماق جوان سره به علاقه کیږي او نسی کولی چې په جوان کې یو پر مفهوم پر معنا جوان مختبوتی او پر مختاک وکي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسی ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي، نوی مهارتونه، نوی فنون، نوی علوم او نوی شان نه زده کوي. دوی همیشه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوی مهارتونه زده کوي یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیره او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، د بې تفاوتي، یعنې د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نشي کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و معین سی، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمی او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغه سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پایته پر رسیدو ده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دخپلی مور کینا سما کر Zama kara, zama takur.